شي زه ستاسو قربانه منظر شهید تاسو ته د هالووین یو په خبرونه کې هر کله وایم د اروپای ټولنې په ګډون د نړۍ یو وشتو هیوادونو یو مشترک بیان جاری کړی دی او پکې د بشري حقوقو د څارو نورو ادارو د هغو ریپورتونو یادونه کړې ده چې د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو په نخښه کې دوه پیښې پکې ریکارډ کړل شوې دي. د امریکا په ګډون یو شمېر نور مغربي هیوادونو لکه جرمني، فرانس او همدارنګه برتانیې په دې راپورونو سخت اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د تیرې اونۍ د ریپورټ په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه ادعاوې رد کړې دي چې ویلي طالبان د افغانستان د پخواني حکومت غړي او امنیتي ځواکونه وژني. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې طالبانو له عمومي بخښنې سربیره پخواني حکومت سره باندې سل پولیس او استخباراتي افسران په دار خېژولې دي وجلی دی او یا هم رکړی دی. راپور زیاتوی چې په غزنی، کندوز، کندهار او هلمند کې د سلو نه د زیاتو کسانو د وژل کېدلو په اړه معلومات لري. خو ولسی وګړي وایي چې دا یوازې د حکومت په خوانی کارکونکو پورې محدود نه دی، بلکې دوی هم په نخښه کېږي. افغان طالبان دغه راپور بی بنیاده او د دوی پر ضد یو پروپاګاندا بولی او وایي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمن کېدو وروسته د ولسی بخنې د اعلان بشپړ خیال ساتل کېږي. نن په خبرونه کې هم په دې موضوع خبرې کوو چې آیا افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې سره به طالبانو باندې فشار زیات شي او کنه، او د بشري حقوقو د څار ادارې دغه ریپورت یوارې بیا هم کتل کو او د نړیوالو غبرګون هم پکې شامل وو. موږ سره به په خبرونه کې بیلابیل میلمانه راځي، خو راځو د یوې دمې وروسته موږ سره اوسئ. دا د هالووین یو خبرونه ده او په خبرونه کې هم د افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه وند غږی ګوزوم سره په خبرونه کې میلمانه کیږي شبنم صالحی چې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلوا کمیسیون په خوانی کمشنر ده چې زموږ سره د محل د سکایپ د لارې ملګری شوی. د ستړي مشه په خیر راغلی شبنم صالحی، تاسو ته هر کله وایو.
سلام
تاسو ته سلام علیکم. وعلیکم السلام شبنم صالحی، تاسو خو وروسته غبرګونونه هم اوریدلی وی د افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په باب. خپل د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې دوی د غږ پورته کول غواړي چې یاد شوی اعمال کوم چې وړاندې موږ په وغږیدلو د بشري حقوقو سرغړونې دي او د طالبانو د عمومي بخښنې د اعلان سره سم نه دي. تاسو څه غنئ چې دا سه بیانونه وا آیا پر طالبانو باندې فشار راولي او کنه؟
یو ښکاره خبره ده، د دې خاطر چې معمولا د افغانستان خلکو له نړیوالې ټولنې نه دغه شکایت درلوده، چې معمولا هغه د دې شعار په خصوص د اروپایي هیوادونو شعار دا و چې دوی د بشر حقونو ته ژمن دي او تل یې هغه کړنې ټول د بشري اصولو باندې برابرې دي. ولې هغه وخت چې بیا د طالبانو سرغړونې کول د بشري حقونو نه دا طرف بالکل چوپ و. ولې اوس یو ښه ګڼی دا ده چې دا حداقل دغه یوویشت هیوادونو یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده او پر طالبانو غږ کړی چې دې پېښو مخنیوی باید وکړي. زما په نظر یوازنۍ معاصره لاره په دا اوسني وخت کې دغه نړیوال فشار ده او سره د داخلي فشار لدې خاطر چې طالبان لکه مخکې چې ما ویلو، طالبان اوسنۍ ستونزې تر ټولو سترې ستونزې د مشروعیت او د رسمیت ستونزې دي، او دغه مشروعیت او رسمیت ستونزې دا دواړه هم په داخلي بود کې هم په نړیوال بود کې ریښې لري. نو هغه نړیوال مشروعیت او نړیوال رسمیت هغه یو څه د دې لپاره د اوسنۍ چیلنج ده، او دوی غواړي چې په نړیواله سطح په رسمیت وپېژندل شي، دوی غواړي چې نړیوال مشروعیت ولري، او دوی غواړي چې په ملګر ملتونو کې د دې کرسي ومنل شي او دغسې په نورو هیوادونو کې د دې سفارتونه پرانیستل شي. نو د دې لپاره، د دې هلو ځلو لپاره دا د یو فشار په توګه په طالبان باندې استفاده کېدای شي، او زه فکر کوم چې یو معاصره لاره به وي. ولې په دې شرط باندې چې دغه فشار مقطعی نوی دا دوامدار وی دا دا اوږدمهاله یو دا نظارت سره وی داس نه چې یو اعلامیه راسي او بیا ورسره خبرې نه وي بلکې دا باید یو داسې دوامدار او همیشنی نظارت ورسره وي تر څو د دې ډول کړنو په راتلونکي کې مخنیوی وشي.
تاسو خپل اوس ذکر وکړ چې ملګرو ملتونو کې د طالبانو کرسۍ هم ونه منل شول، دې ګام ته څنګه ګورئ تاسو د ملګرو ملتونو؟
زه فکر کوم ملګری ملتونه خپل اصول لري، د خپل اصول په اساس هغه رژیمونه په رسمیت پیژني، رژیمونه یا حکومتونه په رسمیت پیژني. د افغانستان پخوانی حکومت یو مشروع حکومت و، په دې معنی چې د خلکو په رایه راغلی و او کرسي هم د هغه حکومت حق و. وخت چې تاسو راځئ په نړیوالو حقوق کې بحث پر دې ده چې وخت کودتا کې یا پر زور یا پر شر باندې کومه ډله قدرت نیسي، دغه د رسمه پیژندنه بیا یو جنجالي بحث په نړیواله ټولنه کې. نو د یو تر وخته پورې چې طالبان داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي او خلک یې ونه ټاکي، چون د ملګرو ملتونو منشور ته کتاسې ځي، منشور کې یو اصل دا ده چې د خلک باید خپل سرنوشت تعیین کړي. ولې تاسو ورته ګورئ طالبان په زور راغلي دي، د خلکو اراده په دې کې شامله نه وه. نو تر وخته پورې چې زه فکر کوم تر وخته پورې چې دوی داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي، تر وخته چې دوی بشري حقونو ته ژمن نه وي، چون یو بل اصل دا ده چې د خلکو بشري او اساسي حقونه باید ته باید درناوی وشي، تر وخته پورې دا نه وایي دم په رسمیت وپېژندل چې د دې خاطر چې نن داخلي مشروعیت لري، وخت چې یو ډله داخلي مشروعیت ونه لري، نړیوال مشروعیت یو واضح خبر چې نه باید ولري. او بل اړخه دوی بشري حقونه ته دی، نن نه هغه که د جنسیت حقونه دي، که هغه د بیان ازادي دي، که هغه د توکمونو حقونه دي، که هغه د اقلیتونو حقونه، یو تم دی ژمن نه دي. او لهذا تر وخته پورې چې دوی د خپل ژمنتیا په عمل کې څرګنده نه کړي، زه فکر نه کوم چې او نه باید هم په رسمیت وپېژندل شي.
خپل تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خوانی کمشنر پاتې شوی وي، هلته مو ډیر کار کړی دی په دې لړ کې. د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه څخه مخکې د بشري حقوقو د سرغړونکو یا مجرمینو لپاره کوم قوانین هلته موجود و؟ که د خلکو سره زیاتای کېدو نو خلک به چاته او کومې څانګې ته د عدالت او انصاف لپاره ورسله؟
البته بیلابیل میکانیزمونو سره له قوانینو دا میکانیزمونو رامنځته کړی و. د افغانستان اساسي قانون دویم فصل په خصوصیت د افغانستان د وګړو حقوق او ازادي اندغلې وي، هغه د افغانستان د خلکو هغه اساسي حقونه چې هغه د ژوند حقو، د ازادۍ حقو، د بیان د ازادۍ حقو، د سیر سفر د ازادۍ حقو، د جرم د شخصي والي حقو، برات زما اصولو او نور ټول اساسي حقوقو په اساسي قانون کې راغلي. وروسته د اساسي قانون وروسته موږ د جزا کوډ درلود، موږ د منع شکنجې قانون درلود، موږ اطلاعات د لاسرسي کوډ درلود، قانون درلود، موږ هغه د مدني قانون درلود، موږ هغه نور ټول قوانین چې هغه د بشر حقونه یو څنګه به خوندي سي هغه موږ درلود. او دا قوانین بیلابیل میکانیزمونه رامنځته کړی و. مثلا د بشري سرغونې په برخه کې که څوک ورسره د چا له بشري حق نه سرغونه کېده، د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون و، پولیسو کې یو خاص میکانیزم و، څارنوالۍ کې دا میکانیزم و، قضا مو ورته ځانګړې برخې درلودې. مثلا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی محاکمو او څارنوالۍ بېله وه، د ماشومانو د سرغونې څارنوالۍ بېله وه. دا او د دې څنګه ته په لسګونو نورې هغه انجوګانې ولې چې هغه دولتي انجوګانې نه وي، دولتي بنسټونه نه و، بلکې یا یې د بشر د حقونو د تعمین یا پراختیا په برخه کې، یا یې د حمایتي تدابیرو یعنې شلترونه یې درلودل، یا د امن کورونه یې درلودل، یا یې د ماشومانو دپاره سرپناه یې درلودل، یا یې هم د محافظتي یعنې په دې معنا چې لابي یې کوله، یا یې اډوکسي کوله، یا یې په قوانینو برخه کې کار کاوه. دغه ټول هغه بنسټونه اوس د افغانستان خلکو ته او پر دې سربیره نړیوال میکانیزمونه و. مثلا یو نوه خاص د حقوق بشر برخه درلوده، خلکو کولی شي حتی هلته هم شکایت او هلته د ملګرو ملتونو خاص میکانیزم ته او حتی ICC ته هم شکایتونه راغلي دي جنګي جرایم و دي. یعنې هم په ملي سطح هم په نړیواله سطح دا میکانیزمونه او قوانین موجود.
اوس د بشري حقونو دغه کمیشن چې آیا دا فعالیت لري په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، او آیا معلومات لري چې د طالبانو په اوسني واکه حالت څنګه دی، یا کومې محکمې جوړې شوې دي، او خلک د انصاف غوښتلو لپاره چاته ځي؟
فعلا بله، د اګست 15 نه وروسته کمیشن کارمندان ته کارکوونکو ته اجازه نه ورکړل شوه چې د کمیشن دفاتر ته ولاړ شي خپلې دندې ته ادامه ورکړي. دغه لحاظه موږ بعد له د اګست 15 هیڅ ډول فعالیت نه لرو، او دا هم په عامه توګه مې اعلان کړی، په خپل سټیټمنټ به اعلامیه کې اعلان کړی دی چې موږ نه نظارت کولای شو او نه هغه شکایتونو ته رسیدګي کولای شو. لبل لهدا هغه نور ټول لمخص معلومات په ټول انجوګانی او غیر دولتي بنسټونو اکثریت یې افغانستان پرې ښه دی فعالیت پنسوي په دې خاطر چې اکثر کارکونکي یا خزینه او یا بانکي اکاونټونه بند شوي دي یا کارمندان له افغانستان وتلي، نو هغه میکانیزم هم اوس نشته. لبل لهدا تر یو میاشت مخکې پورې هم محاکمو کار نه کوو، تېر یو میاشت مخکې صرف د ستر محکمې قاضي القضات معرفي سو، ولې محاکم تر نن ورځې پورې هم کار نه کوي. هغه د افغانستان رسمي محاکم چې دي، طالبان خپل یو غیر رسمي محاکماتي سیستم لري چې هغه صحرایي محکمې غوندې یو څه دي چې ډېری پر انصاف بنا دي چې خلک کښېني او جرګه مانند داسې یو څه کې او دوی قاضي لري چې هغه د افغانستان قوانینو سره مطابقت کښې نه ده، ډېری وخت کې حتی شریعت سره مطابقت کښې نه وي. نو هغه د دې سیستم په کلیو بانډو کښې چلېږي، او صرف په ښارونو کښې ما ډېری شکایتونه اورېدلي چې خلک ځي قضیې وړي، دوی وایي صرف موږ جزایي موارد اخو، مدني موارد نه اخو. نو هغه مدني قضیې او دعوا هر څه چې دي هغه تر پورې هېڅ رسیدګي نه ده، او جزایي هم تر ډېره بریده پورې هغه د عادلانه محکمې د اصولو په اساس قاضي باید بېطرفه وي، رسمي وي، متهم حقونه کوم دي هغه یو ته هم پاملرنه نه کېږي، او محاکم بېطرفه هم نه دي، او صرف په کلیو بانډو کښې دغه د دې جزایي سیستم کار کوي، ول رسمي سیستم تر اوسه پورې کار نه
کوم. د هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې له لورې چې رپورټ راغلی و، دغه راپور یوازې څلور میاشتې ښیي او یوازې څلور ولایتونه ښیي. تاسو څه ګڼئ چې نورو ولایتونو کې هم آیا طالبانو کله چې عملیات کړي دي یا عملیات یې شوي دي؟ ستاسو معلوماتو پر بنسټ نورو ولایتونو کې هم داسې کوم جنګي جرمونه یا د دې تر څنګ د بشري حقونو سرغړونې شوي دي او که نه؟
زه فکر کوم یو خو دا موده ډېره زیاته کمه ده. تاسې د طالبان د تېرو شل کلونو جنایاتو ټول ریکارډ کمیشن کښې شته، په دې معنا ده چې هغه څه که ملکي وژنې شوي دي، که انتحاریانې شوي دي، یا کسان وژل شوي دي، په شمول دي موږ د پنځو همکارانو چې موږ خپل همکاران یې هم راته وژلي دي، دا ټول ریکارډونه یې شته. که اوس راشو دا صرف څلور ولایت دي، افغانستان له څلور دېرشو ولایتو څلور ولایتونه دي، او هغه موده یې هم راکمه ده. نو په دې اساس سره تاسې دا صرف یو نمونه اخیستل شوې ده، چون نه هلته بنسټ اوس کار کوي، نه مدافعین شته، نه نظارت سیستم فعاله ده، نه طالبان پر دې نظارتي سیستم باندې باور لري، او نه زمینه د نظارت مساعدوي، او نه څېړنو ته اجازه ورکوي. دا هماغه زه فکر کوم چې دا به ډېر مېړني قربانیان وي چې کولی تر دې توانېدلي چې غږ تر یوې مرجې ورسوي. په دې معنا چې زه خپله یو تجربه سره شریکوم، د اګست په وروستیو کښې سخت کال په اګست په پیل کښې هغه وخت طالبانو بولډک ونیوی، بولډک کښې دا ویدا کښې دي چې له درو تر څلور سوه کسان له کوره صرف په دې خاطر چې هغه څکسي دي او جنرال رازق سره همکاري کړې ده، په دې تور له کوره ایستل شوي دي او ورک دي. لګره کمیسیون خپل څېړنې پیل کښې موږ صرف وکولی شو څلوېښت قضیې مستندې کړو چې هغه ټول مشخصات هم پیدا کړو، څوک دی، چا زوی ده، او د کوم کلي ده، او څنګه وژل شوی ده. نورې قضیې موږ لاسرسی له دې خاطر نه ورته درلود چې ډېر ستر تهدیدات هلته موجود و. خلکو ته ویل شوي وو چې موږ تاسې اجازه نه لري له کوم ژورنالیست سره مرکه وکړي، تاسې اجازه نه لري چې کومې این جي او ته ورسئ او یا کمیسیون ته ورسئ یا پولیسو ته ورسئ خپل شکایت ثبت کړي، حتی که تاسې چا سره په واټساپ خبره کړې وي، که تاسو چا سره په ټلیفون خبره کړې، دا هم موږ ثبتولی شو، او تاسې به د نورو پېښو شاهدان اوسئ. نو خاطر خلک د ډار په فضا کښې با توجه دې ته چې خلک د ډار په فضا کښې دي، هلته میکانیزمونه نشته چې نظارت وکړي. نو دغه دا یو صرف یو نمونه، وړه نمونه اخیستل شوې له سرو ولایتو. تاسې له دې نه کولی شئ وګورئ چې نور ولایت کښې وضعیت څه وي. مثلا شرقي ولایت صرف په دې جرم چې یو چا ګیره لږ اوږدوي، هغه د داعش په تور نیول کېږي او سبا یې مړی په کوڅه کښې پروت، تاسې په نورماله توګه روزانه توګه له اتو تر لسو کسانو مړي په مشرقي کښې پیدا کړي، تاسې په پکتیا او جنوبي دغو سیمو کښې ګورئ. یعنې دا صرف یو نمونه ده، او دا رپورټ صرف هغه کتلوي وژنې راخیستې. مثلا د غزني پېښه یې راخیستې چې شل محلي پولیس په یو وار د کلیوالو او د ماشومانو تر مخ ضربه کړي، صرف دغسې پېښې یې راخیستې. او که تاسې بیا داسې تعمیم ورکړي هغه انفرادي پېښې، زه فکر کوم د فاجعې هم خو تر ډېر زیات
ډېره زیاته مننه شبنم صالحي چې راغلی زموږ سره خپرونې کې مل شوئ. دغه ټول معلومات او تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړو. ستاسو نه بیا هم ډېره مننه. د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو په څو شیبو کې موږ سره ملکیږي افراسیاب خټک سپ چې په خوانی سنټر او د ملي غورځنګ غوند غړی دی په پاکستان کې او په همدې موضوع باندې دغه بحث ته دوام ورسره ورکو خو رازو د یو لنډې دمې ګسته
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا وی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د امریکا غږ دی ودا او تاسو د هلو وی یو خبرونه د واشنگټن ډي سي د استودیو څخه ګورئ زموږ سره په خبرونه کې مل شوې د افراسیاب خټک صاحب چې په پاکستان کې په خوانی سنټر او د ملي غورځنګ باندې غړی دی ستړي مشي په خیر راغلی خټک صاحب
مننه کور مو ودان
خټک صاحب تاسو په زموږ سره پروګرام تر یو حد اوریدلې وی او تاسو په ریپورت کې د بشري حقوقو د څار تنظیم لوري چې تیرونه جاری شوې او کتلې وی چې څنګه مخالفین او په خواني افغان مامورین انیول کیږي غایبيږي او بیا یې مړي په دې بد حالت کې مندل کیږي دا د افغانانو په روحیت څنګه ریس کولای شي تاسو په اند
ارزدا دی چې دیرو درو میاشتو راهیسی دی افغانستان پیزو دیر شسلیق میلیون خلق تو پکمارو تو سپارل شوی دی انتکی دولتی سیستم موجود نده اساسی قانون نیشتا هیچ رقم قانون نیشتا نو پتا سی شرایطو کی خلقو دفر دیر مشکل دا خلق دیر زپل شوی دی خلق وجل کی گی خلق تو مشکلاتو کی دی زان او مال او عزت خطر دی اور روزگار نشتا اقتصادی ستونزې ډېرې امیت دي خوراک او دوایانو کمې دي نو په دې لحاظ باندې افغان ملت سره ډېر لوی یعنی زیاتې دي جفا ده جهان ورته یو قسم څخه کړې ده ملل متحد چرته دي او بشري حقوقو چې کوم ملل متحد شورا ده هغه چرته ده او نور سازمانونه چرته دي دا خبره چې د بشري حقوقو د څار یو گزارش جاری کو مطلب دلته خصوصونه خلک وجل کیږي هر ورځ په مختلفو ولایاتو کې اوس خدای دې چې مطبوعات باندې بندیزونه دي مګر چې خبرونه هم نه راوځي لکه په پاپه راوتل نو د دې چې خلکو روحیه باندې ډېر د خبرې اغیزه کوي او یو قسم ته خلک مریضان شوي د روحي مریضان شوي دي او ریګرم نه دي ځکه چې داسې شرایط پرې پرې چې مارا ولي لکه چې څنګه د افغانستان پولیس باندې راغلي
افراسیاب صاحب تاسو دلته د افغان رسنیو خبره هم وکړله آیا تاسو غنئ چې افغان رسنیو باندې اوس د مهال به بندیزونه وي یا به سانسور وي څنګه ګوري د افغانستان رسنیو ته د مهال دوی آیا کولای شي چې په آزادانه توګه خپل کار ته دوام ورکړي او که څنګه
ارزده چې په دې کې هم د مختلفو نکاتو کې تو فرق دی یعنی ولایاتو کې خو اکثر رسنۍ بندې شوې دي اوسونه رادیوګان بند شوې دي مجلې مطبوعات مختلف ورځپاڼې هغه بندې شوې دي ژورنالیستان په لوی تعداد کې وژل شو او څه مجبور شول چې بهر طلاق شي خپل ژوند ساتلو لپاره ژوندي پاتې کېدو لپاره کابل کې تریوی اندازې یعنی یو چې په ظاهر کې یو داسې شبکې فعالیت پی لګیا دي ټلویزیون هم شته او موبایل پر کله کله کیږي منتها هغوی ته هم یعنی موږ ولید څو ځله ژورنالیستان افتتاح کړی شول او شکنجه کړی شول ووهل شول او طالبانو وویل چې هغوی به دې خبرو تحقیق کوي خو د یو شي تحقیق یې ونه کړو دا دومره څومره خلک وژل شوي دي د یوې قضیې تحقیق مې کړی چې دا د کوم دولت نه وي قانون نه وي نو تحقیق به څه معنا لري دا خو یو ملیشا ده پکمارو افغانستان اشغال کړی دی د خپلو خارجي بادارانو په مرسته او خلکو سره ورځ شپه ظلمونه کوي نو ارزه ده چې جهان ډېر یو قسم ته بد کوي چې دې خبرو باندې یعنی اقدام نه کوي ملل متحد په کار دا و چې ټیګونه را لګلي وې د بشري حقوقو څانګې د ملل متحد چې هغوی باید تحقیقات کړي وي او دا سونه ستونزې دي چې د اکل سستونزې پکې معلومات لري او دا تحقیقات یو انجام تر سوال
دي. یعنی خاطر څه تاسو وایئ چې دا کافي نه دي چې دوی یوازې ریپورتونه په دې اړوند جاری کړي، تاسو وایئ چې د دې باید نورې پلټنې وشي؟
بالکل پلټنې نه بغیر څنګه کېدې شي؟ دا ریپورتونه خو مطلب بهر غي ناشتي، یعنی په سلو کې به لس قضیې دي ته نه معلوم شي، د نوی قضیې چې دا نامعلوم دي هغه به سکی اخو چې داخل کې هلته کې خلک وګرځي او بل مدد باید کیونه ولېږي، باید هي کیونه لګري وي وخت او دې باره کې تمه کوي. زه ایران نیمه دومره لوی بحران دی، بل متحد یعنی هغه کوم چې بشري نورین دی هغې لپاره هم مددګي نه دی ولې خوراک دوایانې اقتصادي ستونزې باید په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې باید موجودیت وي، د داسې ټیمونو چې هغې پلټنې کولی او خلکو ته د کومک رسولو لپاره بندوبستونه کولی. ملل متحد خو ډېر لوی عملیات په کارو، مګر څه حیران یم چې هغوی ډېر دې سلسله کې تر اوسه پورې بې تفاوت دي.
افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو سره به اوس کوم چې دغه ریپورټونه راغلي دي او خپله تاسو به لیدلي وي چې ګډه اعلامیه خپره شوله د یوشتو هیوادونو، آیا دا به په طالبانو باندې فشار زیات کړي او که نه، آیا دغه سرغړونې مخه به ونیول شي په دغه ریپورټونو باندې څه ګمان کوئ؟
فکر نه کوم داسې ارزادي چې ګورئ هغوی ښځو لپاره چې کوم لایحې اعلان کړي دي دا خو یو قسم ته اپارتایډ دی، یعنی ښځې روزګار نه بهر دي، تر اوسه پورې تعلیم دروازې او معارف دروازې ورپنې بندې دي تړلې دي. دغسې که تاسو وګورئ ورځ تر ورځې تېرېږي، یعنی دا مقررات د هغې چې سختېږي او مخه دې نوي قانونو والا تېرې پیړۍ کې چې نوي قانونو سره نوي قانونو کې چې کوم قیداتو هغه ورو ورو بېرته راغلل په ځینې ځایونو کې. وګورئ تاسو چې موسیقۍ باندې خلک وهلی شو یا ووژل شو، چې ودونو کې خلک یعنی پاتې کوي، دا خو د سوونو زرګونو کالو نه دلته کې دود دی، دستور دی، نه د هغه کور شوې نه بند کړي دي. نو طالبانو ملیشا هماغه خپل زاړه عمل ته لاړه او دغه دعوې ټولې غلطې ثابتې شوې چې هغه بدل شوي دي یا هغې یو قسم ته نوي مقررات لري، مګر زړه کیسه ده. او تر څو پورې چې ملل متحد د دې خبرو پلټنې نه وي کړي او داسې د نوملي توګه باندې فشار نه اچولی چې دې ملزمان یا مجرمان دي باید پر سزا ته ورسي، هغې جزا وویني، تر څو پورې داسې کیسې نه دي شوي، یقین نه دی چې تش په اعلامیو باندې به هغوی د خپل چلند بدل.
خاطر صاحب خپل تاسو په خلکو کې دغه ویرې څنګه ګورئ؟ آیا ګمان کوئ چې ځینې خلک به اوس د طالبانو په دغه ژمنو باندې چې دوی د بخښنې اعلان کړی دی او په دې باندې باور ولري او که نه؟
بخښنې اعلان نه پس هم سوله خلک وجل شوي دي، داسې خلک چې بخښنې اعلان نه په جیب کې وو هغې برمۍ خوړلې دي، نو په دې به څنګه سړی باور وکړي؟ بیا غټه خبره دا ده چې یعنی د څلور میاشتو شوي یعنی طالبان هلته کې یو قسم ته اشغال کړی دی، منتها هیڅ اساسي قانون مثلا هیڅ درک نشته، دوربین کې نشته، اساسي قانون شکار او هیڅ قانون نشته، مطلب چا سره ټوپک دی نو هغه مقننه قوام ده، هغه اجرائیه قوام ده او هغه قضا قوام ده، یعنی چې ټوپک لاس کړي بس هغه د خپلې خپل قانون دی. دا به څنګه کېږي؟ دولت کی سسٹم پر دولتی سسٹم چې دی درې زرو کالو نه په جهان کې چې وده کړې ده، تکامل کړې دي، د اغیز پل چک بیلنس چې ورته وایي چې بس نو کيو شوبا دې اته کې بل شوبې مخه نشي، او قضا شتا یا اجرائیه ده یا مقننه ده، هر شخص خپل خپل وظایف دي. نو داسې یو سسټم اوس موجود دلته نه دی، مثلا کومندان کا خدي به نرم دي، خو خبره نرم ده کا غل وجل کوي دړل کوي وحل کوي، نو بس خبره بیا خراب ده. دا خو نشي کېدی، دا دولتي سیستمونه چې نړۍ کې منځته راغلي دي دغې وجنه د انسانانو د ژغورلو لپاره راغلي دي، مګر په افغانستان کې داسې سیستم اوس موجود نه دی او داسې کوشش هم نه دی روان چې دغه سیستم جوړېدو لپاره هلې ځلې وشي، یا د سیستم جوړولو لپاره مثلا باسواده خلک او اکثر خلک چې بهر روان دي، ځکه چې هلته کې بې مسؤلیتي ده، مسؤلیت نه ویني او نوې شخړې د دې تاسو ګوري دایښ په شکل کې یا په بل شکل کې نوې شخړې انتظارو په څون شرقي افغانستان کې تاسو ولیدل، اوس تر کندهار دا جګړه راورسېده. نو خلک غریبان شي، اوی ډیر لوی مشکلات سره مخامخ دي. جنگ مشکله مده تر اوسه نه حل شوی ده.
اخه تاسو ګوري تاسو دلته مهمه خبره وکړه، او خپل طالبان وادي د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه نوی نه دي. په خو هم دا سی پی خرمست شو دی چې تاسو او تاریخ شاهد یاست، لکه ډاکټر نجیب د هغه ورور قومندان عبدالحق همدار از د شیا مسلمانانو ډلې زوجنی او نو جنایتونه یا جنگی جرمونه شو دی چې هغه په تاریخ کې ثبت دي. بیا اوس تاسو بلیدلې چې د ځانمرګو د ستاین لپاره غونډې هم تر سره شوې په کابل کې، نو تاسو افغانستان کې د طالبانو وخت څنګه ګوري او د دوی د جوړښت او آینده تاسو څنګه ګوري؟
ارزادي چې د دوی چې کوم ربیون دی پاکستان کې یا اوس زن غربي ودونو د ایسره یو قسم تاسو غیر مستقیمه توګه د لارا ورکړه ګاونډي ملکونو کې چین روس ایران ټول د دې یو قسم تاسو لارا ورکړه، مګر اوس دا دعوی کولې چې دوی بدل شوی دي. په دې کې شی خو چې د دولتي سیستم وو، چې د قانون وو، حقوق وو، د دې په پانی کا ځان لګیا دی وجري بیوروکراسي ختم شوه، ټکنوکراسي چې ورته وایي هغه څه خلک چې دي چې کوم د دې استعداد لري یا څلک دې کوئی دل په دې خبرو هغه یا ملک لاړل یا پټ دي چې پر ځن د پر یعنی هغه ګوري اسرا ګوري دغه چې تاسو ګوري تعلیمي مؤسسي یا تړلې په خلاص دي نو هغه دې څه شي تعلیم روان دي. دا په تاسو معلومه نه ده، یعنی ځکه چې تعلیمي سیستم باره کې یا نصاب باره کې خبره معلومه نه ده، او دوی داسې عمومي خبرې کوي چې ټولې خبرې چې د اسلام مطابق دي. افغانستان کې اسلام زر کاله مخکې راغلی، خلک الحمدلله مسلمانان دي، هغې د سره خو نه متمنیږي په ټولو اسلام د هغې نیکونو راوړی وي اطلاعو نیکونه ټول مسلمانان دي. لهذا دا خبرې خلکو ته کول او مشخص نظام نشته دی، یعنی عمومي خبرې کېږي چې ملي مخه ملي چې کوم هغه دي شرایط دي یا انانی دي یا دود دي هغې سره سم، مګر دا خو ډېرې مبهمې خبرې دي. مطلب مشخصې خبرې باید وشي چې کوم نیټه باندې به مثلا مکتبونه د ښځو پرانیستل کېږي یا به ښځو د کار اجازه په افغانستان کې یعنی لکونه داسې ښځې وي چې هغوی کار کولو او خپلې کورنۍ ساتلې یو قسم په اقتصادي ژوند کې، هغه اوس هېڅ درکې نشته، هغې روزګارونه تړل شوي دي او په داسې حال کې چې ټول یو اقتصادي بحران هم دی، بانکونه بند دي، نورې ستونزې دي. رښتیا خبره ده چې افغانستان کې په یوشتمه پیړۍ کې داسې ناورین راغلی دی چې زما یقین نه دی چې په بل هیواد کې په یوشتمه پیړۍ کې داسې چارې خلکو سره شوي دي، عام ولس سره داسې چارې شوي دي چې څوک بهر هم لیدلې او په هیواد کې دننه هغوی دپاره ټولې لارې بندې دي او داسې څه یې اورېدو ځای نشته چې چا ته شکایت وکړي، چا ته جړه وکړي، چا ته خپل فریاد وکړي.
خټک صاحب، موږ به د یو ریپورت ولوري ته ځو او دغه بحث به تاسو دوام ورکوي او څو شیبې لازم سره په خبرونه کې مال وسی. د جیوی ګرانو لیدونکو، په هلمند ولایت کې یو کورنۍ ادعا کوي چې د دغه ولایت د ملي امنیت کسانو له لوري د دوی د کورنۍ یو تن غړی نوی جان لومړی نیول شوی وو او تر سختې شکنجې وروسته یې وژلې دی. د وژل شوي ځوان ورور شریف الله شرافت ټیوی ته وویل چې خپل ورور ته انصاف غواړي، خو هغه دا ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ سره یا د دوی د حکومت سره کومه ستونزه نه لري، خو البته خپل ورور ته انصاف غواړي. راځئ چې د هغه خبرې واورو او بیا به خبرونې ته دوام ورکوو او بحث ته به دوام ورکوو.
د بشري حقوقو د څار اداره وايي طالبانو د ولسی بخنی یا معافی اعلانولو برسیره د سلو نه زیات پولیس او د استخباراتي ادارو کارکونکي وژلي او یا یې په زور بې درکه کړی دي. د بشري حقوقو د څار تنظیم په غزنی، کندوز، کندهار او هلمند کې د سلو نه زیاتو کسانو د وژل کېدو په اړه کره معلومات راغون کړی دي، خو ولسی وګړي وايي دوی هم په نخښه شوي دي. په هلمند ولایت کې یو کورنۍ ادعا کوي چې د دغه ولایت د ملي امنیت کسانو له لوري د دوی د کورنۍ یو تن غړی لومړی نیول شوی او تر سختې شکنجې وروسته یې وژلای دی. د وژل شوی ځوان نوی جان ورور شریف الله وای ورور یې دکاندار وو او څو ورځې وړاندې یې پر خپل فیسبوک پاڼه د ښوونکو د معاش په تړاو یو پوسټ کړی وو چې په هغه پوسټ کې یې له دولته د ښوونکو د معاشونو غوښتنه کړې وه.
په دولت کې وظیفه درنی په سیاست زما د ورور شهادت هم دغه وجه سول چې یو فیسبوک پوسټ یې وکړ چې مالمانو تاسې د دې طالبانو سماش غواړي هغه خپل زیره ټولي دا خو دولت دی دې کا بچي غواړي بچي کوي بچي لوړ غټ زړه غواړي او سلا غواړي پر ولس باندې شفقت غواړي د ولس پر سر لاس تیرول غواړي موږ خو ولس بیچاره زما ورور خوار بیچاره دکاندار وو
شریف الله وای د ولایت مسولین ورته ویلي چې یاد قضیه په جدي ډول سیړي او شریف الله شرفت دی وته وای چې د خپل ورور لپاره انصاف غواړي
دی ونه د دوه پونتونو فارغ او لیسانس او د حقوق د نه د زراعت او د اقتصاد پونځي لیسانس په لومړی درجه د انګلیسي سفارغ او د انګلیسي استاد دی برحال شاګردان لري اول نمره د انګلیسي فارغ سوی دی اول نمره د مکتب فارغ سوی دی اول نمره د دوه پونتونو فارغ سوی دی شرعي قانون د زما د ورور پر قاتلینو باندې تطبیق سي موږ نور هیڅ نه غواړو موږ هیڅ نور نه غواړو موږ کدي اسلامي امارات سره موږ هیڅ نه وستون زنه لرو موږ نه وای چې ټول اسلامي امارات بد دی موږ وایو چې د دې په لیکو کې داسې کسان هم ستدي د تسبیح کمیسون جوړ کړی دی اسلامي امارات خپل وای چې موږ د تسبیح کمیسون جوړ کړی موږ وای کته سي غواړي چې د تسبیح کمیسون مو جوړ کړی خپل د لیکو څخه هم دغه کسان او بس استاسي نظام بدنامه کی او بوس ویل استاسي او د ولستر مابین فاصله واټن راځي نو که غواړي چې زموږ پر ټپو باندې ملهم کړی دی زما د ورور قاتلینو ته سزا د اسلامي شریعت مطابق چې څو قران او رسول ویل هغه مطابق سزا ورکي
د طالبانو د تسفیه کمیسیون مشر همدارنګ ویل دي چې په سرغړونو تورن شاوخوا وسو کسان یې د طالبانو لليکو څخه ایستل دي
حالت چې ورزم ګورم زما ورور پوین لړلې پځای ماته سترګې پټا او مخې ګرد زخمونه زخمونه بدن زخمونه زخمونه کالی چیري سره درې څلور ځای ماته پر بدن باندې د توپکو وارونه د ورای معلومی ځغزما سره مستند عکسونه او ویډیوګانې ګرځسته خو هغه ورځ د پروردګار پر بنده نه راولي پر انسان مسلمان دی نه راولي ډیره سخت ورځ و زما د ورور اولادونه نسته اولاد نه لري ناوې کندس ول مور می درې وار د ورځې مش په زولې کې تر د شپخانی تر ډاکټرانو بیا یې سیرومان وس مم ورته چالاندې دي
د بشری حقوقو د څار ادارې د آسیا څنګه یې مرستياله مشره پټریشا ګاسمن وایي چې د خلکو په سمدستي توګه وجل که هغه وسلوال وي او کوملکیان دا یو جنگي جرم بلل کیږي او لنړیوالو یې غوښتي چې د داسې ډول جرمونو د کلاکا پلټنه وشي
They offered an amnesty. They have claimed this from their senior officials in Kabul.
دوی دا وکوي چې بخښنه کړي. دا خبره د طالبانو لوړپورو چارواکي په کابل کې کوي. خو ځمکني حقیقت داسې نه دی. لشتر لژد زینو لپاره دوی کاستن ورپسې او غچ ځنی اخلي.
طالبانو د بشري حقوقو تنظیم لخوا ورکل شوی ریپورت ته لا جواب نه دی ویلې. خو داسې ډول نور ریپورتونه او ایداوی اکثره رد کړي دي. منازه شهید دیوا امریکا غاگ واشنگتن ڈی سی
دا غا ریپورت تاسو واوریدلو د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو په هلمند کې د نوید جان په نوم د غزوان د طالبانو چارواکو له لوري اورل شوې دی لومړی شکنجه شوې دی او بیا په سختي به دردې سره وژل شوې دی او دا اډاوی د هغه کورنۍ کوي چې موږ هم ورسره وغږیدلو خو هغه د هم ویل دي چې طالبان اوس ورسره شمني کړی دي چې د دغه کوم کسانو او چارواکو چې دغه عمل کړی دی هغه ته به سزا ورکوي خو تر اوسه پرې داسې کوم پرمختګ په دې اړوان هم نه دی راغلی افراسیاب خټک صاحب تاسو څخه هم ډیره زیاته مننه کوم چې را سره په پروګرام کې مل شوې او تاسو ته ښه چاره غواړو
تشکر مننه کوم ودان ژوند یو سي
د دې وګرانو لیدو کوم سره په خبرونه کې ماجید قرار ملګری کیږي چې د مدني ټولنې فعال دی او په د افغانستان سفارت کې دلته په امریکا کې په خوانی کلچرل اتاشې هم پاتې شوی دی یو وخت هر کله وي ستړي مشه په خیر اغلی قرار سپ
کوربا تاسو ته سټولو کتونکو اوریدونکو ته سلام درنوي
وعلیکم السلام قرار سپ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو حالت څنګه ارزوي دا سیس نور معلومات شته چې طالبانو په نورو برخو کې هم کوم جنایتونه ترسره کړي وي تاسو خو به وروستی ریپورت د بشری حقوقو د څار نړیوال تنظیم لوري لیدلې وي یا اوریدلې به مو وي
بله په ټول افغانستان کې د وګړو د شکنجو د وګړو د بې محکمې وژنې د خلکو د بیا کور کولو د خلکو لدندو د شړلو یو ډیر سیستماتیک پروسه روانه ده. ما په خپل په دې برخه کې شخصا د تر سلو زیاتو د سی پی خو په اړه باندې جزئی معلومات راټول کړي دي، تفصیلی معلومات راټول کړي دي. په هغه کې په دې معلوماتو کې البته د موقعیت هم په نښه شوی دی، وخت او نیټه هم په نښه شوی ده، د شخص نوم او د کورنۍ د ارتباط شمیره، او دغه فایل د شاوخوا سلو پیښو سیدا البته ما په شخصي فردي امکاناتو کړی دی. یعنی که چیرته ما سل پیښې راټولې کړې وي د دې حتمی هغه دا دی چې په افغانستان کې لږ تر لږه سړی ویلی شي چې په زرګونو دغه پیښې شوي دي، ځکه که په سلګونو ما راټولې کړې زما په محدودو امکاناتو باندې، او ډېرې داسې پیښې هم دي کې چې په یوه پیښه کې مثلا ډېر شو څلوېښت کسان وژل شوي.
یعنی قرار سه تاسو کوم ریپورت چې د نړیوال تنظیم د بشري حقوقو د نړیوال تنظیم له لوري چې اواز یې څلور ولایتونه پکې یاد کړی دی، یعنی تاسو سره چې کوم معلومات دي هغه په نورو ولایتونو کې هم دي او څومره ولایتونه به یې تاسو پان؟
زما په علما سره کوم معلومات دي او موثق معلومات چې دغه په اړه شمیرې مال ډیر ژورنالیستانو سره شریک کړي دي، لوڅېړونکو سره، د بشر حقوقو سازمانونو سره. زما په ټویټر باندې کته سو زما ټویټر ته مراجعه وکړي، یالته د ټولو پیښو په اړه باندې ټویټونه سوي دي. دا د ټولو افغانستان پیښې دي، له بدخشان رانیولې تر غزنی او ننګرهار او پکتیا او پکتیکا پورې. فرزند دوی په دې راپور کې د غزنی یادونه ویخي سوي نه. د بدخشان کې چې په غزنی کې په یو کلی کې څلوېښت نفر یو ځای شهیدان کړي شوي دي، دغه سی په کندهار کې ډېر پراخې پیښې شوي دي، په پکتیا او په خوست، د افغانستان په ټولو سیمو کې، په ننګرهار کې په ډېر سیستماتیک شکل باندې دي. په دې نامه چې دا وګړي د عیش ته منسوب دي، د تیر نظام سرتیري تعقیبیږي او وژل کېږي، او هر ورځ د پنځو شپږو تر لسو پورې پیښو خلک شاهدان وي. نو دا پیښې په څلورو ولایتونو پورې محدودې نه دي، او په هغو معلوماتو پورې چې ما راټولې کړې دي محدودې نه دي. زه یو د افسوس ځای دا دی چې نړیوال سازمانونه به د جمهوریت په وخت کې که به چېرته یو څوک وډبول سو هم دوی به ټویټونه پرې باندې کول او اعلامیې به پرې صادرولې، سفارتونو به غبرګون ښود. اوس په سلګونو پیښې مستند پیښې دوی ته وړاندې کېږي او دوی ځان نه خبره پرې باندې اچوي. دغه یو حالت ډېر ځورونکی دی زموږ افغانانو لپاره.
تاسو وایئ چې نړیوالې ټولنې په دې اړوند غیر مسؤلانه چلند کوي او که څنګه، او تاسو وایئ چې دا کافي نه دی چې دوی یوازې رپورټونه خپروي؟
اول خدا د سیده په هغه اعتبار باندې دا کافی نه دي. دوم دا د راپورونه کافی نه دي خبره کړي په ډیرو تر دا اوس کورې دي تقریبا درې میاشتې اوس په سیده پروسه په ډیر سیستماتیک شکل باندې درته وونکی شکل په ټول افغانستان کې روانه ده. روزمره هر سهار موږ تاسو را له خبره پورته کیږو، موږ تاسو انباکسونو ته په دوه او درې او پنځه داسې ویډیوګانې راځي چې په هغه کې انسانان شکنجه وژل کیږي. دوی په دی وزیر کاکا په نامو باندې د غزنی د ګیلان د محلي پولیسو یو قومندان په وهلو ډبولو په لغتو سکانو باندې په سړک البته له خپلو نورو ملګرو سره شهید کړو، دغه ویډیو له ټولو خلکو سره سته. په دغه حالت کې یوازې یوه اعلامیه یوه میاشت وروسته خپرېدل. خبره دا ده چې د بشر د حقونو دا یو ولي سیاسي کړای شوی ده، ولي نړیوال دې ته سیاسي دې ته ګوري، او داسې طالبانو تل دا ادعا کړې ده چې نړۍ د دوی خلاف منفي تبلیغات کوي. بالعکس، نړۍ د دوی په جرایمو سترګې پټې کړې دي. کوم جرایم چې به د جمهوریت په اړه باندې په ډېر اسانه باندې په نښه کېدل او ټویټونه به ورباندې کېدل، عکس العمل به ښودل کېدو، د دوی د جرایمو په اړه باندې د هغې یو فیصد هم زه په ډاډ درته وایم چې اصلا، البته هغوی خپلې بهانې لري. هغوی کله کله وایي چې موږ دا معلومات ویریفای کولای نه سو، موږ خپل پروسیجرونه لرو، هغه دغه پاساس باندې کار نس کوله. خدای خبره درست نه ده که دوی لږم ځان ته زحمت ورکړی وای. اصل خبره دا ده چې دوی د موضوعات سیاسي کوي.
تاسو دلته ډیره مهمه خبره ته اشاره وکړه چې کوم معلومات چې دوی وایي هغه نشي تاییدوله. نو آیا تاسو ګڼئ چې دا مهال افغانستان کې دغه سي معلومات را غونډول به اسانه کار وي، او که څنګه، او د دې تر څنګ رسنۍ او ته څنګه ګوري په افغانستان کې آیا دا مهال رسنۍ آزاد دي کولای شي چې خپل ریپورټینګ په آزاد توګه وکړي؟
متاسفانه آسانه کار خو ځکه نه دی چې یو خو کورنۍ تهدیدېږي او وارثان او د څوک چې شکنجه کېږي هغه وګړي بیا تهدیدېږي. په خله مور والکی نو غوی بیر تخپل خبر نشي کولای. او بل خبر دا د خام وتا سلګونو رسنۍ درلودې د دوی راتک په اولو څو میاشتو کې یو خیر او برکت سی افغانستان ټولن تر رسیدلې غمدا د سلګونو رسنۍ د مو وتا سقوط سوې محلي رسنۍ او ملي کچه رسنۍ او هغه سن دي سقوط سوي هم دی په خله مهر وال سوې د ژورنالستان تهديدي کې تاسو یې ویني. نو په دغه سي حالت کې دا رښتیا هم ډیره مشکله ده چې ځینې پیښې تایید شي، لکه موږ تاسو یو بل فرصت لرو چې انټرنیټ موجود دی، ادب خوا په پرتله خلکو سره ارتباط اسانه شوی دی. او زه وایم چې لږ تر لږه د هغو معلوماتو په اړه چې شته دي چې ویریفیکیشن یې په اصطلاح تایید یې ممکن دی دوی کار نه دی کړی. یعنی زه دغه سل پیښې چې ما لږ تر لږه له تعداد نه سم درته ویلی، خو له شلو زیاتو ژورنالستانو رسنیو سره مې شریکې کړې دي. په دې کې ما دوی ته کس هم پیدا کړی دی کورنۍ چې یا له هېواده د باندې اوسېږي، خطر ډېر جدي خطر نه سورته چې که چېرته خبره وکړي. خو لیکن دوی چا تماس بیا یا ورسره نیول سوی هم دی، حتی دغه وروسته یې بیا راپور نه دی بیا خپور کړی او یا لاس تماس نه دی نیول سوی. په دې اړه ډېر زیات غفلت موجود دی. ما مخکې اشاره وکړله چې دغه موضوع دا موضوع سیاسي کېږي، د طالبانو په جرایمو باندې نه تل هداس په جرایمو سترګې پټېږي، بلکې هغوی ته په ډېرو مواردو کې موږ ګورو چې مثبت تبلیغات هم کوي.
قرار صاحب د طالبانو ویاند عبدالقهار بلخي د دې تورونو په جواب کې په خپل ټویټر باندې لیکلي و چې مجاهدین چې دوی ورته وایي د بخنې د فرمان تطبیق ته پوره ژمن دي، او د مخکنی ادارې کارکونکي د پخوانی مخالفت له کبله نه ځورول کیږي. او دا د هغه ټویټ دی چې زه تاسو سره شریکوم، او دا ویلي دي چې کله اسلامي امارت هر غړی د عفو له فرمان څخه سرغړونه کوي نو قانوني چلند به ورسره کیږي او هغوی به مجازات کیږي. نو خلک څومره د دوی په دغو ژمنو باندې باور کولای شي قرار صاحب تاسو باندې؟
ګوري، اول خو تر ټولو دردونکي انداز چې دوی له دې پیښو منکر دي. سړی دومره انصاف ولري چې کوي چېرته یو مشکل پیښ شوی لږ تر لږه ووایي چې دا حالات داسې دي، یو بل عذر ووایي او ویې مني. لیکن حقیقت دا دی چې دوی خو د ملا محمد حسن اخوند خبرې به تاسې اورېدلې، هغه منکر شو او حتی چلنج یې ورکړ چې وایي هیڅوک یې نه شي اثباتولی. په داسې حال کې چې دا پیښې په دومره د عامو خلکو پوهې ته راغلې، نور اسناد یې دومره عام شایع دي چې هیڅوک انکار نه شي ځینې کولی. دغه یې تر ټولو دردونکي ده که چېرته دوی په دې باندې په نسبي شکل هم اعتراف کولی، خلکو به ویلي وایي چې یاره د دوی په عفو باندې هم باور دی. لیکن دوی چې کله په دومره ښکاره واقعیت باندې چې کله دوی خبر دی نه شي تاییدولی، وروسته چې دغسې یو پیښه وشي په افغانستان کې، په داسې حال کې چې دوی کلکته سیاسي درایت ولري، حتی کېدای شي دې ته یو قسم توجیه پیدا کړي، ووایي چې مثلا د موږ حاکمیت لا پوره قوي نه دی یا مثلا تر جنگ وروسته حالت. لیکن خبره دا ده چې یو خدا پیښې سیستماتیکي کېږي، دوی مشران پرې خبر دي. او بل دا ده چې مشران یې وچ کله کې انکار کوي. دغه یې تر ټولو هغه ځورونکی حالت دی، د اندېښنې وړ حالت دی چې دی نه تنها داسې انکار وکړي، بلکې ملا محمد حسن اخوند په خپله وینا کې دی یو ډول توجیه وکړله چې موږ خو عفو محدوده وه، او چې کله تر عفو وروسته چا جرایم کړي دی دغه مزمن نه سو اخیسته. په داسې حال کې چې یو سړی چې فرار یې تر تعقیب لاندې، هغه به نور جرایم سره کم وکړي.
قرار صاحب، د طالبانو د دغه یاد شوي ظلمونو چې تاسو په ریپورټونو کې به هم لیدلی وي چې ورباندې په رسنیو باندې هم خبرې کیږي، د دې پر شا خو به تاسو کوم بله اجنډا یا لاس نه وینئ؟ او که نه دوی داسې جوړ شوي دي، داسې روزل شوي دي، څه ګڼئ تاسو؟
مطلقاً دا شک کېدای شي، ځکه چې دا ډېر سیستماتیک کار دی. ما سیستماتیک خبره وکړه، کېدای شي د افغانستان د تیرو اردو خلک په دې خاطر او د امنیتي ځواک خلک په دې خاطر باندې هم تعقیبیږي کې دلته خو د نورو هیوادونو ګټې دلته خوندي کېږي. تاسو ته معلومه ده امیر خان متقی په اسلام آباد کې پاکستانیانو ته ډاډ ورکړ چې موږ به د تیرو اردو خلک په خپل نظام کې نه پرېږدو. په داسې حال کې چې د یو افغان په حیث باندې دا خبرې د افغانستان دننه کې بیا هم له یو ډول دوی له خپل نظر توجیه کوای شو، لیکن داسې بل چاته ډاډ ورکوي چې موږ به تیرو اردو خلک نه پرېږدو، دا خپله دا اندېښنه رابرسېره کوي چې د افرادو وژل او تعقیبول هم د نورو لپاره کېږي. او په دې کې دا ثبوتونه هم شته. زه خپله داسې موارد پېژنم چې یو سړی پاکستان ته اوښتی دی، تر کراچۍ پورې رسېدلی، کراچۍ ته ښار ته نږدې دغه بایومټریک اخیستل شوي دي د پاکستانیانو لخوا، او له هغه ځایه رابار کړی شوی دی په سپین بولده کې طالبانو ته. یعنې دا پروسه د پاکستانیانو او د طالبانو ترمنځ همغږي ده، داسې هم نه ده چې په تصادفي شکل په یو بل ځای کې کیږي. تاسو خبره مطلق صحیح ده. دې تر شا ډېر مسایل دي. یو برخه مسله یو مسله خدا ده چې په دوی کې سادستان او هغه خلک چې د شکنجه او د قتل معتاد دي، هغه خپل لکه چار سی سړی کوي او بیا دې هغه چار سو معتاد دي، په چار سو څخه ګرځي. دوی شل کاله قتلونه کړي یا د قتل خبرونه اورېدلي، هغه رواني حالت یې چې دوی نور وحشتونه کوي. یو ډله دا هم شته، لیکن یو غټه برخه یې چې دي هغه سیاسي لحاظ باندې خلک تعقیبیږي او په سیستماتیک شکل باندې او د دوی د مشرانو ورسره لاس دی.
ډېره زیاته مننه قرار صاحب چې راغلې زموږ سره په خبرونه کې مل شوي.
کور آباد. ډېره زیاته مننه تاسو هم کور آباد.
د ټي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د مجید قرار خبرې واوریدلې. خو پاکستان تل دغه سټورونه ردوي او وایي چې دوی تل افغانستان کې د سولې او د امن غوښتونکي دي او د دې ترڅنګ د افغانانو سره په هر ډګر کې د مرستې لپاره آماده دي. خو په پاکستان باندې تل دغه تورونه هم لګول کېږي، د غربي نړۍ لوري هم چې هغوی په خپل هیواد کې تر هغه ته ځای ورکړي دي او دوی په کلونو کلونو حالت روزي. زمون سره په خبرونه کې نصیر احمد کمال صاحب چې د افغان ځوانانو د پرمختګ او خوندیتوب ټولنې مشر دی، او همدارز عزیز معراج چې د مارج چې په لندن کې امیش قانون په هدا دوی ملګری کېږي. نصیر احمد کمال صاحب، تاسو هر کله وایو په خبرونه کې
ډیر زیات مننه.
نصیر احمد صاحب، تاسو به دغه خبرې او دغه بحث تر دا دمه اوریدلی وي، د ځورونې او د خپل سره قضاوتونو په حساب د افغان وژنې ته تاسو په افغانستان کې د مهال څنګه ګوري چې د ننه په افغانستان کې ولس څه ممکنه غبرګون ښودلی شي په دې باندې او څومره زغملی شي دغه حالت؟
بیا هم تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ولیدل چې د شل کلو کې افغانان وجل شو په مختلفو نمونو باندې او په مختلفو برنامو لاندې دوی وجل شل، شهیدان شول، کونډې رندې یتیمان پات شو چې وستاله دې په دې پانی حکومت هم بوج او خپل طالبانو باندې دا یو بوج او یو تکلیف دی. او اوس خصوصا په دې اوس وخت کې خو هیڅ غلط ځان پندې کولې نشي، د پندیتوب دا د هیڅ سره نشته. هغه بنیادی حقوق کې چې ملل متحد او خدای پاک په خپل کلام کې ذکر کړی دی، یا غیر خلک خوندې نه دي. تاسو ولیدل چې د تعلیم په ولس باندې بند شو، رسنیز محدودیتونه ولګول شول، مدني فعالیتونه نشي کولای، سیاسي حرکات نشي کولای، او دې ترڅنګ دی ولس پرای باندې خلق نشی راتللی، سیاسي مبارزه نشی کوله. دا هغه شوینه دی چې طالبان جوړ کړ، او دې ترڅن بعضی شوینه قدرتې طالبان سره راغله چې هغه تاسو دی افغاني حالات ګوري چې نن کوم حد ته ورسېدا، اقتصاد هم صفر شو او 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 نړۍ سره چې سیال یو او په هر ډګر کې نړۍ سره مونږ غپو غوالاړو، او په زمونږه ډیپلوماټیک او زمونږه ټول سیستم په داخل د مملکت او بیرون کې موجود، هغه هم صفر شو. نو دستي ماته یو خو د طالبانو راتګ یو بشري ناورین وو، سیاسي ناورین وو، او د حکومتداري ناورین وو چې راغو. اوس دستي ماته یو بل چپا ناورین را روان ښکاري چې هغه باندې افغانانو د اقتصادي فقر ناورین وي او د دینه حکومتداري ناورین وي چې رامنځته کیږي. به افغانان به کې جون د لاس ورکی، ماشومان به بې تغذیه لویږي، او خویندې ورونه به بې تعلیمه لویږي. نو دا یو بل افکت، یو بل چپر روانه ده چې فراد تشویش کړل ده.
کمال صاحب، تاسو دلته ډېرې مهمو خبرو ته اشاره وکړه. په همدې خبرو باندې او مسایلو باندې به بحث دوام ورکړو. زموږ سره په خبرونه کې مارج صاحب هم ملګری شوی دی، هغوی ته هم هرکلی وایو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی مارج صاحب.
السلام
علیکم. تاسو څنګه یاست؟ وعلیکم السلام. دغه ریپورت به تاسو هم لیدلې وي، د بشري حقوقو د څار د تنظیم له لوري د نړیوالو څار رول کېدلی شي پرته له دې چې په دغه پیښو باندې ریپورت ورکړي صرف.
کور دا خاص ځان ته هدف لري، مشخص هدف لري، په مختلف زمانی کې یو وخت د پارتي او ریپورت وړاندې کوي. له خلکو ذهنیتونه، له خلکو فکرونه، د مطبوعاتو او خواته کې ځان ته فرصت راوړل کېږي. بلې د غمیز د افغانستان په سره وګوري تقریبا یو نیمه کړې د روان دا کړي چې د پاریس د مسله وڅېړي محکمه ورته جوړې کړي او فاصي د باید لا مګه د پرستانو د وخت نه ته کولی تاسو ده یا د الفاظ د سلطنت نظام ته پکړه ده دغه نه باید د رواز د ټول وڅېړي کله چې یا چرل دار حملې چې ما سره رپورټ باندې کې یو تو خاص مطلق پات پرای مرامت دي دې الهالو عامل نه ریکې ته باندې کې کې ده کورنۍ عوامل چې دې بارني چې د ټول افغان کې د چا ګټ په دې کې یا ما سره د سیستم چا او ته جوړ کړل چې دا ملت زو کې کړول کېږي اما څو نس تر افاتي لا خپل حق ته پاو روس تل دې نه بل حل لارې
نو تاسو څنګه غنی چې دا سیستم چا جوړ کړی دی مارسټ
دا د بهرانيانو غټي دي له بهرنه راغله دا سیستم د کړې ګوره دا یو وخت دیموکراسي یا شفافیت په غیر هغه وروزو د پليټیکي چاغ آزاد او خپلواک توادي یا حاجا کم مترقي یا خپلواک هوا خپل کومه د ولاري د بل د اسلاند د په دکټوله په وادو دا امکان نه لري اڅپا چې موږ فکر وکړو چې راځي د دیموکراسي پليټیکي ولے کدا چیل جہال لار تراز جہال لار بتائی جوال بدا یہ دلو عوامل کی تمام جا پیدا کو دلائل پیدا کو جو اس کا پای جو ملت کا خبر پر پند کدی مگے کو کو کہ دا تا پت مخے دگت تشتے جو اس راز جہال لار تو
روستیو کې ماره سه تاسو به دا ریپورت لیدلې وی موږ خپل د جی وی ام کارانو البته ما خپل هم د شریف الله شرافت سره چې په هلمند کې یو کورنۍ و د هغه ور د طالبانو چارواکو لوري به ول شوی وو او بیا پس له هغه د شکنجه روسته وجل شوی وو او خپل طالبانو هم خپل هغه چارواکو نه پختنی شروع کړی دی البته د دغه کورنۍ له خلی موږ واوریدل چې هغه د دې پلټنې پایل کړي دي خو تاسو څنګه چې دا آیا د بشري حقوقو سرغړونو کې ناراضي چې طالبانو په خپل د دوی چارواکي دغه سي بي ګناه خلک بیا او بیا هغه په وحلو تکول باندې وژني مننه لمړی
تاسو ته تاسو راځي چې تخنیکي هم قران کوي لکه چې دا یو رقم خان پرداس کوي کیسه کې کدا سمعال د صفه بګنرایستي یم پاس تاسو ته پوسو په کنه مطلب تاسو سره باندې ګوره دا څه طالبان وايي اوسني وخت چې ما سره دلته یا امر کې خلاص اسلام بیا سره حالت ده چې تاسو ما سره خلک مور بیا مو وايي ګورو ته من نه اوسه یا ما سره خلکو کارونه اجرا کوي یا ما سره ملات مزور وايي دا مو اکبر کوي دا په دې معنا باندې څه ته اوسه یعنی دا چې وای سړی محکمې مکوې د محکمې نه پورتو پراته دا مانا دا چې سړی محکمې څه وي یعنی کله چې چارواکی یا وزیر دفاع یا کوم نور وزیران کوي دا یو څه نور کوي مانا دا
په دې نړۍ سره په دې اړه به د کمال صاحب نه هم پوښتنه کوي خو تاسو نه هم پوښتنه کوي نو تاسو یې علت څه ویني څه ستونزه ده
نه دته ګوره چې سړی رښتیا وای دا مرمو څه کوم د وزن یا دلته بل پروژه روانه راځي چې وای تاسو ولې د دې نه جن جوړې دته دا پروسه د سلام حسین وخت چې کله د سلام حسین رژیم ختم شو د اردو یعنی اسکر د سرویسه خپل تنخوا ته نو مامورین ته تنخوا نه و چې قتل له خوانه پروسه راورزه د ایشان مې سره و اوس په افغانستان کې نه تجربه روانه ده چې سرباز کې له پر سر نه کې څه تنا ډالر خلاص خلاص کوي هم خبر داسې وخت به جوړ یو کس مو وځي
تاسو دا اقتصادي بحران ته اشاره کوي کمال صاحب آیا تاسو څنګه چې د طالبانو آیا دا د طالبانو نه اهلي خو بنه کوي چې دوی وایي دا سي پي خې چې کله هم رامنځته شوی دی نو وایي دا کار د ټیټه کچې چارواکو یې کړی دی یا غلو کړی او نورو کسانو کړی څنګه ني چې دا کسان ناپوه دي او یا د دوی مشران ورسره مل دي او یا که د دوی د مشران او کشرانو ترمنځ د ایديولوژي کوم توپیر دی څه ستونزه
ګوره تاسو ویني ګوره چې دوی په خپل خبرو کوي چې موږ یو کمانډ دی یو امامر دی زمونږ عوامر د افغانستان په حدودو کې د مشرق نه تر مغرب چلیږي، هیڅوک سرغړونه نشي کوي. نو بنا ان کله که په افغانستان کې هر یو حرکت کیږي هم به دوی خالق ته مطلوب دي او پښتنه باتی کوي که هر څه ناروا کیږي، که اقتصادي که جانی که مالی که سیاسي وي، هم ولس ته دوی پړ دي، هم نړیوالو ته دوی پړ دي. تاسو چې مخکې هغه پښتنه وکړه چې یو ځوان په دې ول شهید کړلای شو چې د دوی مشر خبره باندې یو پوسټ کړی وو، دا ولنې پیښه نه ده. په دې درې میاشتو کې داسې سلګونه او لسګونه پیښې په هر ولایتونو کې شته دی. تو غږ نشي پورته کوي، مدني فعالان یې په سقوط کړي، رسنۍ هغسې براډکاسټنګ نشي کولی، دا یوه پیښه نه ده. داسې سلګونه شوي، کورنۍ غږ نشي پورته کولی، کورنۍ چاپیریال غږ نشي پورته کولی. دا هغه کړنې دي لکه پنجابیانو چې په لر او بر کې پورته په پښتونخوا کې شروع کړی وي، او پښتانه وجل او هغه پاک خلک وجل چې د حق پښتنه کوله، او یو باطل نظام چې په پاکستان کې موجود دی د هغې خلاف غږ پورته کوو، همدغسې وجل کېدل. د سیم هماغه پروژه چې پنجابیانو پلي کوله، دوی اوس په افغانستان کې پلي کوي. هر څوک هیڅوک که طالب یې، ام مسلمان ام افغان، که طالب نه نه افغان نه مسلمان، غږ به نه پورته کوي، اقتصادي غږ به نه پورته کوي، تعلیم لپاره به غږ نه پورته کوي. زمونږ په حکومتداري کې چې هر څه کړنی کیږي، ته دا حق نه لري چې غږ پورته کوي، تعلیم حق نه لري. تاسو ولیدل چې نړیوالو وایي چې دلته سل تاسو دې درې میاشتې کې امنیتي ځواکونه
تاسو دلته پاکستان ته هم اشاره کړه. آیا تاسو داسې کوم امکان وینئ چې د دې ګامونو په وړاندې لکه امریکا کې چې د یو پولیس د لاس یو تور پوستی جارج فلاید ووژل شو، له هغه وروسته په ټول هېواد کې خلک راوپارېدل، په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته شو، د بېلګې په توګه چې هغوی ویله په هېواد کې په د پاکستان په پوځ باندې تورونه لګوي چې د پښتون وژنه کې دوی ښکیل دي، نو کوم چې دوی وایي د دوی پر ضد ظلم کیږي، آیا تاسو په افغانستان کې وینئ چې داسې کوم تحریک به جوړ شي، داسې امکانات تاسو وینئ کمال صاحب؟
همدغه مشکل دوی سره دی، خو مخنیوي کیږي، مخنیوي ابتدایي اخر باندې کار کیږي. زموږ په لنډو ټکو درته دا وایم، اخر باندې کار کیږي د ظلمونو د ناروا خلاف او د یو ډلې د حاکمیت خلاف به داخل او خارج کې خلک راپورته کیږي. دا د زغملو نه ده، خو بدبختانه دلته دغه خلک وجل کیږي او یا غیب کیږي لکه په پاکستان کې چې کیږي. دویمه غټه ستونزه دا ده چې قصدن نه اقتصادي ستونزې دلته جوړیږي، لکه پاکستان مرسته کوي چې موږ ته راشن راولیږي د پخوا په څیر باندې، خو دا مرسته نه کوي چې زموږ انار په سیزن کې زموږ ترکاري باب زموږ فروټ پرې د خپل وطن ته ولته موږ خرج او پیسې زموږ وطن ته راشي. دا کار نه کوي، سرحدات یې تړلې دي، موږ باندې اقتصادي اموال نه راپرېږدي، نو دا زموږ نه پرېږدي چې هلته لاړ شي. دا هغه حربي دي چې دغسې غږونه دوی غواړي چې ټپ کړي، خو زه فکر نه کوم چې په دا به دغسې حربو باندې او په دغسې اقداماتو دا غږونه ټپ کړي. افغان ولس پخوانی ولس نه دی، دا بیدار دی، دا مسلمان ولس دی، دا برحقه ولس دی، او یو ظالم جابر حکومت ور باندې مقرر دی. دا پښتنه هم کیږي کنه نه کلونه وروسته، او دا او د دې خلاف به اخر غږ راپورته کیږي چې دوی اصلاح شي او یا 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 په افغانستان کې یو تغییر راشي.
ډیره زیاته مننه کمال صاحب چې تاسو زموږ سره ملګری شوئ، او مارش صاحب وخت په ختمېدو دی، او ډیره مننه چې را سره په پروګرام کې راغلی. تاسو ته ښه چاره. د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو هم سره مل وسئ، د یوې دمې وروسته راځو.
د دې وسره وسئ
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
طالبان طالبان په افغانستان کې واکته تر رسیدو وروسته د نړیوال ټولنې د فشار لاندې دی او په بیلابیلو برخو کې په خپلو کړو شمونو وفا نه ده کړې او چې د ټول شمول حکومت جوړولو تر څنګ د میرمنو او لږکیو حقونو ته درناوی پکې شامل دی. امریکا، اروپایي ټولنې، برتانیا، جاپان او یو شمېر نورو هیوادونو په افغانستان کې د طالب وسلوالو لخوا د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د غړو د وژل کېدو د راپورونو په هکله اعلامیه کې ویلي چې له محکمې پرته د افغان ځواکونو وژنه د اندېښنې وړ ده. زه ستاسو قربانه منظر شهید او د خپرونې پروډوسر وکیل خان ستاسو څخه اخلو اجازه. تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباده اوسئ. تر بیا مو په لوی الله سپارو.